안녕하세요.
라디오 아자디.
وخت د سهار و بجې سوې د ازادي رادیو د 12 ساعت خبرونه په سر کې زما محمد قاسم سولمل او زما د تخنیکی همکار عبدالغیور بصیری سلامونه ومني. نن یک شنبه ده 1402 کال د جدي مرغومي 15 مده چې د 2014 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر شي. اوسنۍ پښتو خبری مجله مترونیم بجوده چې په ترڅ کې به واوري چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د شذو په وړاندې په بیساري ډول د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبر ورکوي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالبه او راپورونه هم لرو. خو د هر څه به وروسته راسي. لومړی پام کړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښنه څرګندوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونو په پراخه پیمانه تر پښو لاندې سي. ناټو وایي په کابل کې د دوی یوې اډې ته نږدې د تېرې شپې 14 تلفات نه لري. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هند په ګوای ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کارکوونکي مړه شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښنه څرګندوي چې له د هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونو په پراخه اندازه تر پښو لاندې سي. د دې کمیسیون مشري سیما سمر رویټرز خبري اژانس ته ویلي په تیر 2014 میلادي کال کې د افغان ښځو په وړاندې په بې سابقه ډول زور زیاتی او تاوتریخوالی تر سره سوی دی. د نوموړې په وینا د ښځو د شونډو پوزې او غژونو د پریکولو ترڅنګ په عام محضر کې پر هغوی د جنسي تیری پیښې هم ثبت سوي دي. د افغانستان د بشر حقونو فعالان وایي د معافیت کلتور او د ښځو د حقونو په اړه قوانینو نه عملي کېدل د تاوتریخوالي عمده سببونه دي. ناټو وایي په کابل کې د ایګرس په نامه د دوی د اډې مخې ته د تېرې شپې بمي چاودنه تلفات نه لري. ناټو په یوې اعلامیې کې ویلي چې د حمله د ایګرس کمپ په دروازه کې سوی ده. اخوا وسلوال طالبان د ناټو په پوځي کتار د دې بمي حملې مسؤلیت تومني او بهرنۍ ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د تېرې شپې چاودنه د کابل په داسې سیمه کې سوی چیرې چې د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو سفارتونه موقعیت لري. په همدې حال کې د کابل پولیسو ویلي چې کارتینو سیمه کې هم یوه وړه چاودنه سوې چې ځاني تاوان یې نه دی رسولی. افغان ملي اردو په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او یو شمیر نور یې له وسلو او مهمات سره نیولی دي. د تندر قل اردو لخوا په دې اړه په خبره سوي لامه کې راغلي چې د عملیات د پکتیکا په برمل او د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې سوي دي. په لامه کې دا هم راغلي چې د غزنی په اندړو کې پر وسلوالو خپل ماین چاودیدلی دی چې له امله یې د هغوی یو سیمه ییز قومندان ملا احمد ګیلانی هم وژل سوی دی. افغان مقامات وایي د ملي اردو سرتیرو ته په یادو عملیات کې مرګ ژوبله نه ده وښته. د غرض وسلوالو طالبان هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هنڅو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د هند په ګوای ایالت کې تېر ورځ د یوې جوړېدونکې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کارکوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. د سیمې پولیسو ویلي د نړېدلې ودانۍ تر خاورو او ډبرو لاندې 40 نور کارکوونکي بند پاتې او شایي د پیښې د قربانیانو شمېره لوړه سي. 50 کارکوونکي د دغې جوړېدونکې ودانۍ د نړېدو پر مهال موجود وه. راپورونه وایي د ژغورنې ډلې د بند پاتې کارکوونکو د ژغورلو لپاره هر اړخیزې هڅې کوي. په هند کې تر دې مخکې هم د ودانیو د نړېدو پیښو ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د عراق صدر اعظم نوري الملکي ژمنه کړې ده چې په انبار ولایت کې به ټولو تروریستي ډلو ته ماتې ورکړي. ملکي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د یاد ولایت په فلوجا او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې پورې مربوطو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ملکي له العراقي تلویزیون سره په خپلو څرګندونو کې وویل تر څو پورې چې په انبار ولایت کې ټولې تروریستي ډلې ځپل سوي نه وي او د سیمې خلک په امان کې نه وي، حکومتي ځواکونه به خپل عملیات ته دوام ورکړي. په انبار ولایت کې د ازادي رادیو د عراق د څنګه خبريال عبدالخالق محمد وای د فلوجه شهر شاوخوا شپې ته په سلو کې د القاعده وسلوالو په کنټرول کې ده. په فلوجه او رمادي کې د روانې جګړې لامل د ګنش مرکزانو د وژل کېدو راپورونه خبره سوي دي. د جنوبی سودان په جګړه کې د شکیل خو او ترمنز د سولې خبرې ځندیدلې او روشانه نه ده چې دا حسیبه بیا کله پیلېږي. ټاکل شوی و چې د جنوبی سودان د سولې خبرې د ایتوپیا په مرکز اديس ابابا کې ترسره شي. په جنوبی سودان کې له درې اونۍ راهیسې ولسمشر سلوا کیر او د جمهوري ریاست پخواني مرستیال ریک ماچر ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي په جنوبی سودان کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 200,000 کسان بې ځای شوي دي. په جنوبی سودان کې د امریکا سفارت پر خپل اتباعو غږ کړی چې له دې هیواد څخه اوزي. او روسي خبر ده چې د روسي ولسمشر په ساحلي ښار سوچي کې چیرته چې د ژمني اولمپیک لوبي پیلیدونکي دي پر مظاهرو او د خلکو پر راټولېدو بندیزونه نرم کړي دي. د کرملن لخوا په خبره سوي لامه کې ویل سوي چې د سیمه ایزو چارواکو د اجازه په صورت کې خلک کولی سي مظاهرې، لاریونونه او غونډې ترسره کړي، خو د فرمان له مخې دا فعالیتونه باید اولمپیک لوبو سره کوم تړاو ونه لري. اوس هم له نجیبې زمان څخه د هوا د حالاتو وړاندوینه.
سلام سحر منیک مرغه ز نجیبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن به په کابل کې اسمان ځای وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفي نه. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 12 ټیټه منفي 15. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفي 16. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه 2 ټیټه منفي 3. او په جلال آباد کې اسمان ځای وریځ، د تودوخه لوړ درجه 18 ټیټه منفي 3 اټکل شوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم موندل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هوډان دی په خبرونه کې اورې چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د شذ پوړاندې د تاریخوالي اندازه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د غرض اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په اړه و جرمي شکایتونه لوی څرنوالی ته لیږلي.
در حال حاضر ما 7 مورد شکایت را روز روان میکنیم به اداره محترم لوی څرنوالی.
د سیمیون نړۍ په مسایلو کې اوري د عراق صدر اعظم وایي ترغې پوري به په الانبار ولایت کې عملیات دوام وکړي چې د پوینا ټولې تورلیستي ډلې ځپل سوي نه وي. د ژوند رنگونه په زړه پوري برخه هم درته په همدې خبري مجله کې خبرو.
د نغمه سندرې مخافېدلې، د منګل سندرې مخافېدلې، منطقي به وي هغه سندرې مخافېدلې چې یو هنر به درلوده زیات مخافېدلې.
په خبرونه کې نورګان مطالب هم لرو، تر پای را سره عملتیا وکړي. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د شذ پوړاندې د تاوتریخوالي اندازه په بې سابقه ډول لوړه شوې ده. د دې کمیسیون مشري سیما سمر رویټرز خبري اژانس ته دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې په نږدې کېدو سره د شذو د حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو د منځه تلو اندېښنه مخ په زیاتېدو ده. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د افغان ښځو پر وړاندې بې رحمانه تاوتریخوالی په لوی اندازه پراخ شوی دی. سیما سمر له رویټرز خبري اژانس سره په یو تلیفوني مرکه کې ویلي په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې ښځې په بې سابقه ډول له زور زیاتي او تاوتریخوالي سره مخ وې. نوموړي ویلي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي عمده علتونه د معافیت کلتور او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو او مرستندویو سازمانونو د وتلو د نیټې نږدې والی دی. ل رویټرز اژان سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې چې د ښځو د شونډو، غوږونو او پزې پرې کول او په عام محضر کې جنسي تجاوز چې د حیثیت او بشریت خلاف ناوړه اعمال دي په افغانستان کې ترسره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي د نړیوالو ځواکونو شتون او د ولایتي بیا رغونې د ډلو فعالیت د خلکو ترمنځ اعتماد او باور پیدا کړی او له بده مرغه اوس زیاتره هغه کسان او سازمانونه چې د ښځو د حقونو ساتنې کوله موجود نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا د 2013 کال د مارچ او سپتمبر میاشتو په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 25% کې زیاتوالی ثبت شوی دی. د بشري حقوقو سازمانونه وایي ناامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت هم د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د زیاتېدو سببونه دي. د خزو د چارو فالا او د بی سرپنا میرمنو او انجنونو لپاره په هرات کې د امن د کور مسؤل سوریا پاکزاد رويټرز اژانس ته ویلي په افغانستان کې د خزو وچل یو اسانه عمل دی ځکه چې دا جرم سزا نه لري. نن موړې په وینا د خزو د حقونو لپاره قوانین تصویب شوي دي خو د دې لپاره نه عملي کیږي چې د دې قوانینو د نافذولو چارې د جنگ سالارانو په لاسو کې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو ته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی او د هغه لومړي مرستیال ته له دې امله خبرداری ورکړ چې تر وخت مخکې انتخاباتي کمپاین کړی دی. د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی په مجلس کې ویلي و چې حاضر دی له ټولو کاندیدانو سره په څلور دېرش ولایتونو کې مناظره وکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه نور جزئیات ورکوي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ځکه په لیکلې بڼه خبرداری ورکوي چې بل ځل له وخت څخه مخکې انتخاباتي کمپاین ونه کړي. د دې کمیسیون وایي نادر محسن د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو په اړه د یادو دواړو کسانو وروستي خبرې د انتخاباتو له اصولو سرغړونه ده. ښاغلی محسن وویل چې دا خبرداری به ښاغلو احمدزی او دوستم ته په رسمي ډول ولېږل شي.
د
کمیسیون دا خبرداری او پریکړه هم د وسته یې رسوي او شغلی ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د غلمړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته به په رسمي او لیکلي بڼه د انتخاباتو د قانون د 34 ماده د دریم بند د حکم لمخې ولېږل سي او هغه کسان چې سرغړونی کوي د قانون سره سم چلند ورسره کیږي.
د شغلی محسنی اشاره یې غونډې ته د اشرف غنی احمدزی او عبدالرشید دوستم وروستی څرګندونو ته و. شغلی احمدزی دې غونډې ته په وینا کې ویلي و په څلور دېرش ولایتونو کې له نورو کاندیدانو سره مناظرې ته تیار دی. که څوک دفتر نه لري ور به یې کړي او که نور کاندیدان ورسره مناظره نشي کولی نو بسکشي ته هم ورسره تیار دی. د شغلی احمدزی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم ویلي و چې په راتلونکو انتخاباتو کې له ډاکټر عبدالله عبدالله سره ځکه یو ځای نسو چې د ده په باور د افغانستان تجزیه قومي او سیمهییز تعصب یې نه غوښتي. د انتخاباتي شکایت نو کمیسیون شاو خلاص ورځ مخکې هم ټول کاندیدان خبرداري ورکړي وو که تر ټاکلې نیټې مخکې د تبلیغات کوشش وکړي نو قانوني چلند به ورسره وسی. د اشرف غنی احمدزی دفتر مسولین او ازادي راډیو ته ویل چې د خبرداري دوی ته نه دی رسیدلی او وروسته خپل نظر څرګند کړي. د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاینونه به د سلواغې د میاشتې پر 14 او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاین به تر دې یوه میاشت وروسته د کب میاشتې پر 14 پیل شي. همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسولین نو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په اړه او جرمي شکایتونه چې دوی ته رسیدلي و د شنبه په ورځ لوی څارنوالۍ ته لیږي. که څه هم ښاغلي محسنی په دې اړه ډېر معلومات ورنکړل خو په خبره که محکمه د هغوی د جرمونو په اړه پریکړه وکړي نو دوی به د کاندیدانو له لیسته وباسي.
در حال حاضر ما 7 مورد شکایت را روز روان میکنیم به ادارې محترم لوی څارنوالۍ.
اوس مهال موږ د شکایتونو و پیښې د لوی څارنوالۍ محترمې درې ته لیږو. نورې پیښې به هم پر راتلونکي کې عدلي او قضایي درو ته ولې شو. که انتخاباتي شکایتونه او سرغړونې وای کمیسیون د څېړلو صلاحیت درلودي خو جرمي پیښه وې دا وې دي نو پر همدې اساس د څېړلو واکې د عدلي او قضایي درو دی. که داسې پیښه پیدا شي چې په اړه د محکمې پریکړه موجوده وي په غالت کې طبیعي ده چې د قانون سره سم به له لسته خېستل کېږي.
د افغانستان د لیڅرنوالي ویان بصیر عزیز د شنبه پر ځای د رادیو ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا دوی ته رسمي لیک او اسناد نه دی رسیدلي خو لیڅرنوالي یو کمیسیون تیار کړی چې پر یو شمېر کاندیدانو د جرایم تور نه وڅېړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو ته ولستنه کاندیدان دي. ټاکل شوی د انتخابات راتلونکو لمریز کال د ورته میاشتې پر 14 نیټه وسی.
د معصوم میوند په راپور کې مووریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی او د غلمړی مرستیال ته له دې امله خبرداري ورکړ چې تر وخت مخکې انتخاباتي کمپاین کړی دی. د کمیسیون څو ورځې مخکې د ولسمشرۍ ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکړی و چې په رسمي توګه د کمپاینونو له پیلېدو مخکې د کمپاینونو کوشش نه کوي. د غرض مووریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ځینو کاندیدانو په اړه و جرمي شکایتونه لوی څارنوالۍ ته لیږلې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو ته غوښست د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپه 12 شپږ نوې خبرونه لري او په لوی شهرونو کې په اف ام 3.15 سپه هم په صافه واځي ډول اوریدل کیږي. د غرس کتا سو انټرنیټ د لاسرسي لري نو کولای سئ زموږ مطلب په انټرنیټ کې هم پیدا کړئ په تمو د ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس سات و بجې او 15 دقیقې یو ځل بیا پام کړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندیشنه څرګندوي چې له د هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو ځواکونو په پراخ اندازه تر پښو لاندې سي. ناتو وای په کابل کې د ایګرس په نامه د دوی د اډې مخې ته د تیرې شپې بمی چاودنه تلفات نه لري خو وسلوال طالبان چې د حمله مسولیت منلې په دې چاودنه کې بهرنی ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د هند په ګوای ایالت کې تیر ورځ د یوې جوړېدونکې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کارکوونکي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د عراق صدر اعظم نوري الملکی ژمنه کړې ده چې په انبار ولایت کې به ټولو تورلستي ډلو ته ماتې ورکړي. ملکی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د یاد ولایت په فلوجا او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې پورې مربوطو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او د روسي ولسمشر په ساحلي ښار سوچي کې چیرې چې د ژمني اولمپیک لوبې پیلېدونکي دي پر مظاهرو او د خلکو پر راټولېدو بندیزونه نرم کړي. دا مهم خبرونه سرټکی مولا ازادي رادیو واوریدل. مخکتر دې چې د خبرونه نور مطالب راوخلو دا به وورو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره کړې دي. جان قاله کوزي د رسپانو ته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ رسپانې پورسته غنه کې د افغانستان په اړه استخباراتي ارزونه په منفي نظر یا بدبینۍ تر سره شوې تر سره لاندې د بروکینز انسټیټیوټ د جګپوري چړونکو مایکل اوهانلون یو تحلیلي مضمون خپور کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې خپور شوی راپور په علمي او مستندو دلایلو رد کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا استخباراتو په دې وروستیو کې له 2014 کال وروسته یعنی له دې هیواد څخه د بهرنۍ وسکرو د وتلو په صورت کې د افغانستان راتلونکي تیار خودلې ده. ورسپانه زیاتوي په دې کې شک نشته که چیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي د افغانستان وضع به خراب شي خو د امریکا د استخباراتو ارزونه یا اټکل په ډېرې بدبینۍ سره برابر شوی دی. مایکل اوهانلون په مضمون کې لیکي سیمې ته زما د سفرونو او د سی آی ای په ادارې کې د بهرني مشورتي بورډ د پخواني غړي په توګه د امریکا د استخباراتو زیات شمېر کارکونکو چې په افغانستان باندې کار کوي لنګدې پیژنم. زما په نظر دوی پوه زلور او با تجربه خلک دي خو د افغانستان په اړه د امریکا د ملي امنیت د ادارې اټکل په بدبینۍ سره برابر شوی دی. مایکل اوهانلون د واشنگتن پوسټ رسپانې په مضمون کې لیکي زیاتې سناریوګانې یا فرضیې شته چې افغانستان ممکن په راتلونکو کلونو کې له ستونزو سره مخامخ شي او یا هم ناکامه شي. په دې معنا چې امکان لري طالبان او ملګري یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده او لشکر طیبه بنسټپالو ډلو او نورو افراطیانو لپاره پناه ځایونه جوړ شي خو د دې امکاناتو احتمال کم دی او کوم قوي دلایل نشته چې دا ډول اټکلونه تصدیق کړي. واشنگتن پوسټ وړاندې کوي د افغانستان لپاره مثبت هیلې باید د 2013 کال د پرمختګونو او لاسترارونو پر وړاندې تحلیل او وارزول شي. په دې معنی چې افغان پوز او پولیسو زیاتې سیمې په خپل واک کې راوستي. په 2013 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر ډیر راکم شو او څلور د جزرو ته براټیټ شي. د ناتو او نورو هیوادونو عسکر هم په افغانستان کې تر ډیره حده راکم شوي او افغان ځواکونو د ټولو پوځي عملیاتو مشري په غاړه اخیستې ده. دا مهال په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر د تیرو کلونو په پرتله په 15 راکم شوی دی. ورسپانه لیکي طالبانو په افغانستان کې زیات پرمختګ نه دی کړی او کومې سترې او حیرانوونکې حملې هم نه دي ترسره کړي. ستر ښارونه لکه کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد او خوست حتی د مرکزی امریکا او افریقا د زیات شمېر ښارونو په نسبت امن دي. هیڅوک نه پوهیږي چې افغان ځواکونه به د سترو تلفاتو تحمل ته تر کومه وخته دوام ورکړي خو ریکارډ یې تر دې دمه ډیر ښه دی.
افغانستان کې ګران لاسراوړنی ځای کې دوته مپریږدي. دا د امریکا د سکرامنټو بی په نامه د ورسپانې د سرمقاله عنوان دی. ورسپانه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي توافق نامې په اهمیت ټینګار کوي. وایي چې د عراق تیروتنې باید په افغانستان کې تکرار نسی. سلطان محمد سرور دغه مطلب مهمه برخه اوروي.
د ساکرامنتو بی ورسپانه د شنبې د ورځې په غنه کې لیکي د افغانستان جنگ امریکایان واقعا ستړي کړی دي. اکثر امریکایي عسكر باید له پلان سره سم د سحکال تر پای خپل هیواد ته ستنه شي، خو امریکا باید په افغانستان کې خپل هغه لاستراوړنې چې د ډیرو ځاني او مالی توانونو په بیه ترلاسه کړي وساتي. د ورسپانې په نظر امریکا ته له افغان حکومت سره د امنیتي تړون لاسلیک کول مهم دي ترڅو یو محدود شمیر امریکایي عسكر په دغه هیواد کې تر هغو پات شي چې افغان ځواکونه د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جګړه کې په خپل ځان متکی شي. ورسپانه د امریکا او افغانستان د امنیتی تړون د اهمیت د بیانولو په ترڅ کې عراق ته اشاره کوي او لیکي امریکا له عراق سره دغه ډول تړون لاسلیک نه کړ او له اتو کلونو جګړې او د 3500 عسکرو له تلفاتو وروسته یې دوه کاله مخکې خپل ټول عسکر له دغه هیواد بهر کړل. اوس ګورو چې د القاعده پلوي وسلوالو د عراق فلوجي او رمادي خارونه چې په خوا پکې سخت جګړې شوې وي تر ګواښ لاندې راوستي. ساکرامنتو بی ورسپانه لیکي د عراق حکومت په ځای دی چې د وی با ثبات ولسواکۍ د رامنځته کولو لپاره کوشش وکړي، له فرقهي جګړې سره لاس ګریوان دی چې په نتیجه کې تیر کال 2800 عراقیان ووژل شول. ورسپانه لیکي چې د عراق تیروتنې باید په افغانستان کې تکرار نشي. ورسپانه زیاتوي سره له دې چې لوی جرګې له امریکا سره امنیتی توافقنامه تصویب کړي، خو جمهور رئیس کرزی له لاسلیک کولو ډډه کوي او ورځ تر بلې خپل شرطونه زیاتوي. جمهور رئیس کرزی وایي چې د افغانانو په کورونو باید بریدونه ودرول شي او د ګوانتانامو افغان بندیان باید د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت په پیل کې غوښتل چې دا تړون تر رواني اونۍ لاسلیک شوی وای، خو اوس دا امکان ویني چې کېدای شي له راتلونکو انتخاباتو وروسته په اولی کې د افغانستان د نوي جمهور رئیس لخوا لاسلیک شي. په دغه ځنډ سره به په افغانستان کې د عسکرو د پریښودو لپاره د امریکا او متحدینو پلانونه له مشکلاتو سره مخامخ شي. ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي له ډېرې مایوسۍ دا خبره هم په زغرده کوي چې کېدای شي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل عسكر پرې نږدي، خو دغه یو اقدام نه امریکا غواړي او نه افغانستان. ورسپانه لیکي مونږ نه غواړو چې امریکایي عسكر دې په دایمي توګه د جنگ په ډګر کې وي، خو په شاتګ او دښمن ته د چټک بیا راتګ مجال ورکول هم معقول کار نه دی. عراق د عبرت یو خنړی درس دی.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
وسم د خبرونی بل مطلب تاسو پام راړم. د کورونی چارو وزارت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکونی د مرکزونو د امنیتی پلان سپارل ځندول دي. د وزارت د ویان بلستیال نجیب دانش د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د څېړنو تر بشپړولو وروسته به د پلان طرحه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې تاسو حضور ته به وړاندې کړو. که څه هم د کورونی چار وزارت د مرغومی تر 15مې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو د امنیتی پلان د سپارلو ژمنه کړې وه، خو د کورونی چار وزارت وایي لا هم په دې برخه کې د دوی څېړنې نه دي بشپړې شوې. د کورونی چار وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله دانش د شنبې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې له 15 تر 16 ولایتونو کې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه پاتې ده. نوموړي د دې ځان دلت په ځینو ولایتونو کې موسمي حالت ته او سړه هوا وشوده. ایتونو کې د موسمي حالاتو لوجي ارسونه نه ده سوي، نو ټاکل سوي یاد پلاوي روانونی خپل سفر پیل کړي او د سفر تر بشپړېدو وروسته به دا راپور بشپړ د ملي امنیت شورا او د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخابات پر ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو څخه باندې 6800 مرکزونه په پام کې نیولې دي. څو میاشتې مخکې هم د کورونی چار وزارت د دې مرکزونو امنیتی پلان یو ځلې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته سپارلی و. هغه وخت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین ویلي وه په هغه پلان کې امنیتي ارګانونو څرګنده کړې چې د 295 مرکزونو امنیت نسي نیول کېدی. دوی ویلي وه چې دا 295 مرکزونه په فراه، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدان وردګ، کاپیسا، نورستان او کنړ ولایتونو کې دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. همدارنګه د کورونی چار وزیر ویلي وه چې د رای ورکولو سم نیمایي مرکزونه له کمی، ډيري او منځنۍ کچې امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو تر هغه وروسته د ملي امنیت شورا د پریکړې په اساس امنیتي ارګانونو په بیلابیل ولایتونو کې په دې هدف پوځي عملیات وکړل چې د انتخاباتو لپاره امنیت ښه شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ځل به د کورونی چار وزارت په خپل ارزونه کې د رای ورکولو مرکزونو د امنیت په اړه څه وایي. خو د کورونی چار وزارت د ویان مرستیال وایي د دوی څېړنې ښیي په کومو ولایتونو کې چې د رای ورکولو مرکزونه ارزول سوي لامنیتي پلوه ښه دي. اخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د دې پلان د ژر تر ژره بشپړولو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل په دې اړه ویل
د ټاکنو خپلواک کمیسون غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه داره چې څومره زر کېږي دغه خپل ارزیابي نتیجه د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریکې تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسون کافي وخت ولري، هم بسته بندۍ ته ضرورت لري او هم د موادو انتقالاتو ته او همدارنګه د کارمندانو ګمارېدنې ته او نور تخنیکي موارد ته اړتیا سده.
د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین د غرض وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته به د روانې اونۍ تر پایه خپل بشپړ راپور ور وسپاري. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکولو ولایتي مرکزونو ته د انتخاباتي موادو د لیست پروسه پیل کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله راخلو. د عراق صدر اعظم وایي تر هغې پورې چې په الانبار ولایت کې د پوینا ټولې تروریستي ډلې ونه ځپل سي دغلته به عملیات دوام ولري. په انبار ولایت کې د څو ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې اړوندو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم نوری الملکی ګواښ کړی چې په الانبار ولایت کې به د هغه پوینا ټولې تروریستي شبکې ماتې کړي. دا ازادي راډیو د عراق د څنګه خبریال عبدالخالق چې پرمادي کړي په تلیفون وویل چې القاعده پورې مربوط وسله والو درمادي او فلوجه خارونو لنیمې زیاتې برخې نیولې دي. دی وایي په فلوجه کې وضعیت روښانه نه دی. وسلوال اوس د ښار په ځینو سیمو کنټرول لري. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه او پلوي ملیشې د سیمې د بیا کنټرول لپاره په خپلو کې همکاري کوي. راپورونه وایي چې وسلوالو د عراق د پوست لومړۍ فرقه او د رمادي او بغداد لویه لاره نیولې ده. د عراق پوست پر رمادي د توپخانې ډزې کوي څو دغلته ځای پر ځای شوي وسلوال وځپي. د راپورونو له مخې تر اوسه دغلته اوه کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. متحده ایالاتو د عراق په الانبار ولایت کې وروستۍ تاوتریخوالی غندلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماري هارف ویل تروریستي ډلې د رمادي او فلوجه ښارونو کې د تاوتریخوالي مسؤلې دي. د عراقي ځواکونو او القاعده پورې مربوط د عراق د اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ دا جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې د 13 دسمبر میاشت په 13 نیټه په رمادي ښار کې سنی مذهبه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا خواره شول. د عراق صدر اعظم ویلي په لومړي سر کې دا د اعتراض کوونکو یو سوله ایزه کمپ و، خو په پای کې بیا د القاعده شبکې د یو مرکز بڼه غوره کړه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو په زړه پورې برخې ته. دغه مرکه د ازادي راډیو خبریالې فرشې مرسل ترسره کړې ده.
د ژوند رنګونه.
نوم مې میرزمان د لغمان د ولایت نه یم.
کاکا دلته کانسر د هنرمندان راځي کنه؟ اته د کوم یو سندری ډیر خوښیږي د کانسر کې نه کنه؟
یاره کینو چې د خپل وطن داران لکه بریالی سماده دی چې دی حقيقي نوازندگان دي.
د دې لپاره خو بنوي چې وطن داران دي.
نه نه د دې لپاره نه مې خو د هر سړی ما خپل محیط او ما خپل ساز او سوري دي ما خپل هغه.
کله په خو وختونه راتوي کنه غو خوانی هنرمندانو کې د چا سندری دي خوښیږي؟
د نغمې سندری مې خوښیږي، د منګل سندری مې خوښیږي، منطقي به وي هغه سندری مې خوښیږي چې یو هنر به درلوده زیات خوښیږي.
خپل څنګه یې په مخ زمزمه کې ځان سره
په اوس وخت کې نه په ځواني کې مکمل زمزمه
کوي. د چا سندری زمزمه کوي؟
د خپل وطندارانو.
کار دي ډیر خوښیږي چې وي کې په ژوند کې؟
په ژوند کې چې دا خپل کار په صداقت سره وکم. ښه
ښه کسب کړی؟ کوم کسب زده ده؟
په اطراف کې چې خپل هغه شغل دیقانی و هغه هم کول او تجارت هم کول.
چې تجارت دی کول؟
وریجې د لغمان را وړل تم په کابل کې خرڅول پر ځای مثال دکانداري هم کړې ده.
د لغمان وریجو کې تیګې ډیری ده. څه لاته
دا خو د ساده خلک غریب کار دي. د پاکستان خلک چې د اقتصاد والا دي هغه بامونه زوګام په هغه کې نه تیګې نه لوټې نه ګرد نه غبار. د لغمان خلک چې دي غریب خل دي په بامو باندې اواره تیګې لوټې دي. د لکبره تیګې او لوټې او شګې ورسره
خوان به کوم وریجو کې
خوان د لغمان وریجو پاکستان لکه شلغم غوندي د رنگ نه هي خوان نه هي نه د ما د خپل وطن وریجو چې زه په خي کومه درې کوروته بیزی دی.
چه خبرم زکاری؟
شکر دپاس.
چی بکی کاری؟
شوله بکی کارم غنم بکی کارم. دو خروار وریجه کی؟ تقریبا یو خروار یو نیم خروار غنم کی؟ او سالور حاصله داده.
که
چی رزوه والا ما کنه چه بدیه که پا دی حمل پا میاش که بادرنگ نیال کما نی شکر دام بک دما بادرنگ د 145 سم رسی او د نی شکر شری په سمبله کې رسی بلغه
سلات خرسیم ک ټول لیکون مصرف کیږي
کوم هات چې د منګه ضرورت هغه ځان د فرض مثال ویږي غنم ترکاری می پاغ اندازه کرما چې زما کې پات ووسی
د ژوند رنگونو برخه و چې د مودا ازادي رادیو څخه واوریدل. لازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني څپه 12 شپږ نوې خبرونه لري او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه هم په صافه او واضح توګه اوریدلی سي. خو د دې د استودیو ساعت چې ګورم وخت ونیم بجې کېدون کې دی. بل خبري مجله د دې ازما همکار سحر لیوال وړاندې کوي. په خیر راغلی سحر جنې.
تشکر قسیم جان، خسته نه